sani sadani pala mama papa da da ta.
د شپې نه بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي چې ادبي او فرهنګي مسایل ته ځنګړې دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې. یو نامه نن په یو بیان کې وویل د واکمنو طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه زیات او خبریالان اړ شوي چې د ویرې او تهدید په فضا کې کار وکړي. همدارس د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې افغان خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او ان وژل شوی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم په جلا ټویټونو کې لدې کبل اندېښنه ښودلې. افغانستان د بی پولی خبریالانو د ټولنې د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې 125 سمځای نیولې. د ټولنې ویلي چې د افغان خبریالانو لپاره چاپیریال په دوامدار ډول خراب شوی او خځینه خبریالان عمدن له عامه ژوند څخه څنډې ته شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي سرمفتش ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو وسلوال د نادولتي مؤسسو په چارو کې لاسوهنه کوي. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې نن چهارشنبه خپور شو ویلي دي چې مرستندوی ټولنې له امنیتي ګواښونو، د مثال په توګه د طالبانو د تلاشیو په پوستو کې له ځورونو، دفترونو ته د دوی د بې وخته ورتګ، د کاري پلان، بودیجې، عملیاتو او کارکونکو په اړه د معلوماتو لپاره لپسې غوښتنو او د پروژو د پلان او تطبیق په برخو کې له لاسوهنو سره مخامخ کیږي. راپور د مثال په ډول د خوړو د ویش پر مهال د یو طالب وسلوال د هوایی ډزو یادونه هم کړې. ملګرو ملتونو سیګار ته ویلي چې پر دې ستونزو سربیره د طالبانو کمزوري حکومت ولی او د مرکزی حکومت او ولایتي چارواکو ترمنځ کړکیچ هم عملاً اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چارې له ستونزو سره مخامخ کوي. د طالبانو حکومت په 13 اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. د سیګار د راپور له مخې احتمالاً د طالبانو دا اقدام د ملګرو ملتونو په چارو کې د لاسوهنو د دوام نښه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د بامیان ولایت په هغو د هغو خلکو لپاره چې له کلونو راهیسې په سمڅو کې اوسیږي د اساسي سرپناه د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل د یو سلو څلور څلوېښتو کورنیو لپاره په یو ښارګوټي کې چې سیمه ییزو چارواکو ځمکه ورته ځانګړې کړې د کورونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د دې ښارګوټي د جوړولو کار تیر اورس پیل شوی. په دې اړه چې په دې خارګوټي کې نورې کومې اسانتیاوي په پام کې نیول شوی او کار به کله بشپړ شي جزئیات نه دی ورکړل شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په یو ناڅاپي سفر فنلند ته ورسید څو د شمالي اروپا د هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د خبر د فنلند جمهوری ریاست نن په یو بیان کې ورکړ. په عین حال کې د سویډن حکومت په یو جلا بیان کې ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل، له اوکراین سره د شمالي اروپا د هیوادونو ملاتړ، له اروپای ټولنې او ناتو سره د اوکراین اړیکې او د عادلانه سولې لپاره د اوکراین طرحه د دې غونډې د اجنډا موضوعات دي. ټاکل شوی چې ښاغلی زلنسکي به د دې سفر په ترڅ کې د فنلند له ولسمشر ساولی نینستو او همدارس د سویډن، ناروې، ډنمارک او آیسلند له صدر اعظمانو سره هم وګوري. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې په یو ښوونځي کې اته ماشومان او یو امنیتي ګارد د ډزو په یو پیښه کې وژل شوي دي. د سربیا د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اووم ټولګي یو زده کوونکی 14 کلن هلک په دې ډزو مشکوک پیژندل شوی او نیول شوی دی. د وزارت په یو مخکینی بیان کې ویلي و چې مشکوک بریدګر د خپل پلار په ټوپک پر زده کوونکو او امنیتي ګارد څو ډزې کړې دي. په بیان کې راغلی چې په پیښه کې یو ښوونکی او څو نور ماشومان هم ټپیان شوي دي. د سربیا د پوهنې وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه نور معلومات به له رسنیو سره وروسته شریک شي. د سربیا په ښوونځیو کې د ډزو پیښې ډېرې لږې پیښېږي ځکه د وسلو د ساتلو قوانین یې ډېر سخت دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو مجلې له د پروګرام لوړاندې کولو مخکې د راپورونو لاندې برخې ته پام وکړئ. نن د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت پر رسنیو او افغان خبريالانو د محدودیتونو لکبله غنې نیوکې کیږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
د می درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د رسنیو د ملاتړ او بشر حقوقو بیلابیل بنسټونو او شخصیتونو بیانونه او اعلامیه خپرې کړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په دې مناسبت ټولو افغان خبريالانو په ځانګړي ډول خزینه خبريالانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړي او په خپل ټویټر لیکلي چې افغان خزینه خبريالانو له ټولو ظالمانه محدودیتونو سره سره د وضعیت راپور ورکولو ته دوام ورکړي. نوموړي پر طالبانو غږ کړی چې د آزادو خپلواکو او ټول شموله رسنیو ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې ژورنالیزم جرم نه دی، خو دغه سازمان د بیان پر بنسټ چې په ټویټر یې خپور شوی د 2021 کال لاګست راهیسې په افغانستان کې د بیان ازادي ګواښل کیږي. د دغه بنسټ په ټویټر لیکل شوی د 2021 کال لاګست راهیسې په افغانستان کې ژورنالیستان نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او آن د کړو خبرو له امله وژل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې د طالبانو حاکم چارواکي دي د بیان ازادي ته ژمن پاتې شي او خبريالانو ته دي اجازه ورکړي چې په افغانستان کې په آزاد او خوندي توګه کار وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرداري ورکړي چې رسنۍ د نړۍ په هر ګوټ کې تر بریدونو لاندې دي او لټولو هیوادونو وغوښتل چې د حقایقو او د هغوی چې پاړې راپور ورکوي د پنخه کولو مخه ونیسي. خغلی ګوتیرش په خپل ټویټر لیکلی دی چې زموږ ټولې ازادۍ د بیان پر ازادۍ ولاړې دي. نړۍ باید هر ورځ له خبريالانو سره ودرېږي، ځکه د په خبره دوی له حقیقت سره ولاړ دي. دا په داسې حال کې د چنن د می درېمه د رسنیو او مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو او افغان خبريالانو د محدودیتونو له امله ګڼې نیوکې موجودې دي. د خبريالانو د ملاتړ یو شمېر افغان بنسټونو په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت نهیلیا کوونکې او لننګونو ډاک بللې. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو تحلیلي راپور کې تر ډېره په تیر کال کې خبريالانو ته د وښتو زیانونو شمېرې خبرې کړې. په دې راپور کې راغلي دي چې یوازې په تیر یو کال کې په افغانستان کې دننه دوه خبريالان وژل شوي او 15 په بد حال کې زندانیان دي. په دې راپور کې د زنداني خبريالانو نمونه نه دي اخیستل شوي، خو په کې لیکل شوي چې په ټولیزه توګه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته 230 ځله د خبريالانو د حقونو در پښو لاندې کېدو خبرونه ورکړل شوي. د خبريالانو د ملاتړ بنسټ نه بدیاړه په یو اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ دوه رئیس افغان رسنیو سخته ضربه لیدلې او د شاتګ په حالت کې دي. دغه بنسټ په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو وروسته په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او ننګونو له امله تر نیمایي زیاتو آزادو رسنیو کار بند کړی. په دې سربیره د رسنیو له بندېدو وروسته تر 15 سلنه ډیر خبريالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې دا سکتور سخت زیان وګوري. د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د طالبانو حکومت له خبريالانو سره په ناوړه چلند تورن کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې حکومت یې له رسنیو سره همکار دی، خو خاغلی مجاهد ویل هغه خبريالان چې په بیلابیل ولایتونو کې وخت نا وخت پښتون لپاره نیول شوی د رسنیو فعالیتونو لامل نه وي، بلکې نور ستونزې موجودې وي.
رسنیو سره موږ امارت همکار ده. افغانستان کې د وسم رسنیو آزاد فعالیت لري، کوم د توشتون سره نه دی، کومې داوې په دې مورد باندې کیږي هغه سمې نه دي. او ځینو وختونو کې کال په غوډو کې چې ځینې کسان خبر اعلان نیول شي هغه د رسنیو فعالیتونو په وجه نه دي، او د څه نور وجوهات لري چې کله وخت کې توقیفونه رامنځته شوي دي.
خو یو شمېر افغان خبر اعلان چې اوس مهال په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې کار کوي وایي د طالبانو لولوري رسنیز فعالیتونه محدود شوي او آن په ځینو مسایلو کې ژوند ته ګواښ پیښ شوی. دوه افغان خبر اعلان چې نه غواړي نمونه په دې راپور کې خپاره شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ یوازې نه کار بلکې زموږ ژوند هم په خطر کې دی. موږ یوازې دلته په خپلو دفترونو کې کار کولای شو، بیرون موږ کار نشو کولای، لکه مطبوعاتي کنفرانسونه، لکه غونډي. نه زموږ شزینه کامرامینه او نه هم شزینه خبریاله کولای سي چې ورسي وري
اندر وخت رسنه او مسولین کوخیږي چې هغه خبرونه چې طالبانو خلاف دي باید نشر نشي. نو په افغانستان کې خبریالي سخته شوې ده او پرځای چې موږ پیشرفت وکړو د شاته کول روانستو.
واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته پر رسنیز ډګر کې تر ټولو زیات محدودیتونه په میرمنو لګیدلی. ان تر دې چې په ټلویزیونی خبرونو کې باید مخفټې را څرګندې شي او نارینه سره یو ځای خبرونې هم نشي چلولی، چې لامل زیات شمیر ښځینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې هم پرېښي. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د شمیرو له مخې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته په افغانستان کې 80% ښځینه خبریالانو د محدودیتونو له امله خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د وضعیت په اړه راپور مو اوریده. نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په دې اړه مې د خبریالانو د ملاتړ د سازمان د ښځینه کمیټې د مشرتابه د غړي مرزي حفیظي نظر هم اخیستی او په سر کې مې ترې پوښتلی دي چې په افغانستان کې اوس مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی.
متاسفانه د تیر یو نیم کال راهیسې په کوم محدودیتونه چې په افغان خبریالانو باندې راغلي دي، دا د افغانستان په تاریخ کې بېساری و. موږ تاسو د دې شاهدان و چې څومره تهدیدونه او څومره محدودیتونه پر خبریالانو باندې راغلل او ورسره مخامخ شول. دا واقعا د خندا وړ ده چې تر اوسه پورې هم طالبان په مخ خپلې خبرې باندې ولاړ دي او وایي چې په خبریالانو امنیت خوندي دی یا مثلا هغوی باندې محدودیتونه وضع نه دي، فقط هغه خپل ابتدایي قوانین په دوی باندې وضع کوي. دا چې تر اوسه پورې یو شمېر خبریالان د طالبانو په بند کې دي یا هم د دې کلینې په هر قدم کې تعقیبېږي، د دې لپاره د دې ښکارندوی کوي چې خبریالان تر کومو سختو شرایطو لاندې په افغانستان کې فعالیتونه کوي.
که په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه نور رڼا تاسو واچوي، یو دوه درې کومې ستونزې او کوم مشکلات د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې اوس مهال شته؟
متاسفانه د کله نه چې افغانستان سقوط وکړ، د طالبانو ډیری پام ټول رسنیو ته و او پر خبریالانو باندې، مخصوصا پر ښځینه خبریالانو باندې، چې محدودیتونه او ستونزې د دې پر وړاندې واقعا ډېرې زیاتې جدي دي او تر اوسه پورې هم دوام لري. د کله نه چې افغانستان سقوط وکړ، ډېر شمېر خبریالانو افغانستان پرېښوده، ډېرې رسنۍ بندې شولې او د دې ترڅنګ یو شمېر رسنۍ چې تر اوسه پورې هم فعالیت لري او د ګوتو په شمار څه په غل رسنیو کې دوی فعالیتونه کار کوي، د هغوی کارونه تر جدي څار لاندې دي او په ډېرو سختو شرایطو او محدودیتونو سره دوی خپل کارونه ترسره کوي. دغه د خبریالانو بېکاره کېدل یوه ستونزه ده چې متاسفانه په تېر یو نیم کال کې دوی ورسره مخامخ شول. امنیتي تهدیدات بل مشکل و چې دوی ورسره مخامخ شول، او داسې په همدومره وخت کې ځینو کسانو ته د وتلو چانس برابر نه شو. دا واقعا د هغوی پر فعالیتونو باندې ډېرې زیاتې منفي اغېزې کړې دي، چې یو تعداد یې تر اوسه پورې هم پټ ګرځي، یا هم که چیرې یو شمېر خبریالان چې تر اوسه پورې هم د هغوی پر رسنیو کې دي فعالیتونه کوي، کار کوي، تر ډېرو محدودیتونو لاندې کار کوي، یعنی هغوی په آزاده شکل د پخوا په شکل دوی کار کولی نشي. حتی د دوی اجتماعي پاڼې د طالبانو لخوا څارل کېږي چې دوی په څه شکل باندې فعالیتونه کوي، څه باید وکړي، څه باید ونه کړي. حتی ځینو مواردو کې یو خبریال چې راپور چمتو کوي یا هم یو نطاق چې استیدیو کې ناستي د پروګرامونو د وړاندې کولو لپاره، که کومه سرپلونه د بل چا له لورې هم کېږي، حتی د میلمان له لورې، ولې شکنجه یې بېرته بیا هم خپله خبریال کېږي. چې دغه وضعیت واقعا فضا ډېره زیاته محدوده کړې ده په رسنیو کې د کار کولو لپاره.
ستاسو سازمان اغلی حفیظی، د خبریالانو د ملاتړ سازمان، د دغو ستونزو په لری کولو کې چې دا اوس تاسو اشاره ورته وکړه، د دې په لری کولو یا کمولو کې څه رول لوبولای؟
دا سازمان په اجرایوي برخه کې کوم صلاحیت نه لري چې په ټولو مواردو باندې وکولای شي کار وکړي، ولی کوم کارونه چې د خبریالانو لپاره باید ترسره شي او کوم پروګرامونه چې باید ونیول شي، هغه ټول د سازمان کې په لاس نه نیول شوی دی. لومړی کار چې په دې سازمان کې وشو، کوم کسانو چې د افغانستان د سقوط وروسته د خبریالانو له نوم څخه په استفادې سره د افغانستان ووتل، دغه مسله تر یوې اندازې پورې حل کړې ده. ځکه د دې سازمان له لورې ډیټابیس جوړ شو او کوم خبریالانو چې له کلونو راهیسې په مختلفو رسنیو کې دوی دندې ترسره کړې دي، په دې ډیټابیس کې شامل شول. دوه مسله دا چې د دې څنې خبریالان د جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ ول، چې یو همغږي د ځینو اداراتو ترمنځ جوړه شوه او د دې سازمان له لارې هغوی ته خبریالان معرفي شول، تر څو د دې اقتصادي ستونزې حل شي او تر یوې اندازې پورې ورته رسیدګي وشي. دریمه مسله دا چې کومه کمیټه چې د ښځو په برخه کې جوړه شوې ده، د افغانو ښځو د ایستلو لپاره کوم کارونه چې د دې سازمان له لورې تر لاس لاندې نیول شوي دي، تقریبا شپېته اویا سلنه مخکې تللي دي، او هغه خبریالانو ته به لومړیتوب ورکول کېږي چې د هغوی ژوند واقعا تر جدي ګواښ لاندې دی او جدی اړتیا ده چې باید کابل ته
ورسیږي.
دا هغه دی چې د دې سازمان له لوري پروسه پرې ترسره شوې.
د خبريالانو د ملاتړ د سازمان د خزینه کمیټې د مشرتابه غړي مرزیه حفیظی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غاګله ازادي رادیو او قدرمنو اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو مجلې د پروګرام اوریدو ته را بولم چې احمد شیبر چمتو کړی.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم وړاندې په پدې خبرونه کې واوري چې په بغلان کې د غزل شپه ول مانځل شو
په محل کې شهران ټول سیوی ولا د شمې بلی وی او سکون وی آرامش وی د بعد غزل ویل د کوم کول یو ځنګړی کیف لري.
په هلمند کې د ترنم سیالي تر سره شو.
ډېر مو د باد مو انتظار ګل نو سپړل مست هلمند سن شو.
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پوریونی وی چاپ شوی کتاب شخې دلایم
ټول غدلایل وی سره یو ځای کړی دي چې په دغه دلایل باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی.
د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې ملي اتن شامل شو. دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پرنچونو هم نشه ویل کیش.
زو کړی مونجلی ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، وا وا د ګل غوټی ده په غونچو کې ده ګلانو امین کی مؤمنانو.
نور مطالب هم درو. شپه چوپتیا او شور په بغلان کې غزل شپه په همداسې فضا کې ول مانځل شوه. د مرکزی بغلان پولیس والی کې شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا د پسرلی و شپه په شعر رنگی نکړه. خو بیا ځلی د دوم کال په مخه د بهیر لتالاره بهر جزئیات په راپور کې
په بغلان کې لوو کلون رهیسی هر پسرلی بغلان ادبی بهیر د غزل شپه لمانځي. د ځلی د غوی په پینځمه د ورځ شیرونو او ترنم ته ځانګړي کړي وه. دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب مومند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا 15 دیرش شاعرانو او شیرخوخو پکې برخه اخیستي و ازادي رادیو ته ویل.
سکل بیا بغلان ادبی بهیر د غزل په ترانوي غزل شپول مازله د کندوز فرهنګي زوارانو شاعرانو په ګډون همدارنګه د پرخبري خارګوټي شاعران او دی مرکزی بغلان شاعران پښتون بغلان ادبی بهیر د شپنور منځله سکل په یو خاص ډول باندې په یو دیره کې چې د بغلان ادبی بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دیره کې د شپنور منځله سره په ډیر خکلی بڑه باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڑه باندې د دیش په پترسکی وویلی او د زړه خواله د شعر په شپه باندې وکړه.
د غزل شپه لا دیار لسوا 15 کال راهیسی بغلان ادبی بهیر لمانځي. دی بهیر با پخوا دا غونډه د بهیر په تالار کینی ولا، خو له دوو کلونو راهیسی دیرو ته مخه کړی ده چې د غونډې د زینو برخوالو په باور له خار او بازار څلری په دیرو کې د شپې سکوت څنور زیاتیږي. دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین ساپی دا تیر اونۍ د غونډې پاړه چې چارې څنګه تنظیم شوې وي ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کې وویل.
لومړی سر کې شهرانه ټولیږي بل دې چې ما خان منځوسو ځینې کوچنی کوچنی ادبی بحثونه کې یا په اجنډا کې ترتیب برابرۍ کې ډوډۍ خوړل کې ورسلغه ډوډۍ نه متصل د مسختن منځ کېږي او بل دغه د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دغه داسې برابري کې چې ګروپان ټول خاموشي کې هلته مصنوعي رڼا نه وي، برق یا درخ مسایل نه وي، نو هلته ډیوې بلیږي او د ډیوې په رڼا کې لږ رڼا ده شاعرانه مل سره غونډیږي یو ډیر تام سکوت وی ډیر مطلق خاموشي وی چې هیڅوک په ډول کوښنی کې چې مجلس خلال کې خبري وکي اواز یې مغه وایندوی چې کوم شاعر دعوت وی اغزی په اندر حالات کې سه حواله څخه تیاری وی او رڼا وی اواز دی ډیو وی او شاعرانه احساس فوق العاده پرېدلې نوال تخپل غزل وړاندې کوي او ډیر په ځنګړي شاو سره دکلمکی او د ناس کسان دغه دکلمینه خوند اخلي او د غوړدل او ډیر آرام سکون او یو ځنګړی احساس لري چې هغه بتل د موجود وسل ډیر خدار کوي سی دا چونه غاکسته د نه موټر سره دی نه خلک ستدي نه مرش سره دی نه دی ټولنې دا ډیر بیروبار سره دی ډیر آرام شپه آرام حالت او د شیر او غزل روح ته انسان ډیر خبر نه وته چې د خوند اخلي او په اور پسې د کلبته شاعران خپل شیرونه وایي د ډیر وخت دوام کوي ممکن تر ټول سوي بجې بازن تر دو بجې شپه هم دوام کوي کلسه ادبي تند خړو بس شاعران خپل اشعار ول وصل بده کې ترنمونه کوي چې دوه درې اشعار ورسته غزل ورسته به ترنم غزل نه ترنم کوي او په دغه ترتیب باندې امغه اصلیت چې دی د غزل شپې سکوت دی چې به ټول خاموشي او امغه په یو خاص انداز یا په امغه چاپریال څورته جوړ شوی دی پاکي د غزلونو د کلمې او د اشعارو وړاندې کول دي.
خغلی ساپی زیاته کړه چې د غزل شپه د نوو شاعرانو د ودې لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبولو لپاره اغیزمنه ده. په ځنګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. دا غزل شپه غونډه کې شاعر زیا زمیر خپل غزل ته سیاسي رنگ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول را وروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې زینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبدالله رحمانی او عبدالقدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوار لسکالا کیږي بغلان ادبی بهیر د مرکزی بغلان پولیسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و. خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې. نو د وخت حکومت د بغلان مرکز پلخمري ولسوالۍ ته انتقال کړ چې له هم د بغلان مرکز په پلخمري کې دی او اوس له پلخمري نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورزي.
د بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخکړو. په هلمند کې وی سیمه ایز رسنۍ
د شاعرانو او ناتویونکو ترمنځ د ترنم سیالي تر سره کړه. د دې سیالي برخوال وای د ډول هڅې د ادبي ټولنو او فرهنګيانو ترمنځ د هڅونی انګیزه ورکوي. په دې اړه سمشت همکار بصیر الله قادل راپور لا ترنم سر پیلیش.
ډیر مو د باد مو انتظار ګل نو سپړل مس د هلمند سم شو چنار ګل نو سپړل مس د هلمند سم شو چنار ګل نو سپړل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسنی وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لری پرتو سیمو کې ډیری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران ناتخوانان هر څوک په هره برخه کې اول خدای تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه د شاعران لرو چې هغه پوچ دي، نو کدا که سیالۍ په لاره واچول سي او نو زموږ شاعران موږ ناتخوانان به خلکو پیژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون رادیو له لوري په جوړ شوې سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړ. ډیر خوشاله یم او منندوی هم یم له دغه رسنیو چې هغه د ناتخوانانو لپاره کار کوي. دا زموږ لپاره یو غټه خبره وه.
کتاب له جوړ دی او دا ګوتی د قلم دی غربت لجم پریش دا وخت نه محترم دی ټوپک د دې تیرو مر حساب را سره وکړه تڅکړی دی وایستا کوم کارون سم دی غربت.
بل پلو د سکون سیمایز رادیو مسکول حافظ احمد نصرت وای دوی د نور ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند بیلابیلو ادبی ټولونو د شاعرانو او ناتویونکو ترمن سیالي جوړ کړی و. نوموړی وایي له دې سیالیو هدف دا دی تر څو له یوې خوا شاعران او ناتویونکي وهڅول شي او بل پلو د ترنم کولو فرهنګ وغوړېږي.
سکون رادیو په لومړي ځل په هلمند کې د ناتویونکو ترمنځ یو ډېر مهمه او شفاف سیالي را پیل کړل. دې سیالۍ کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپ ناتخوانانو سره خبرې وکړلې چې د دوی لپاره بیا موږ یو خبرونه جوړ کړل د ناتوینکو سیالي په نوم چې دا له شنبه تر چهارشنبه لای پر شپه خپرېدل. یو ناتخوان موږ پکې میلمانه کوي. شل خبرونه موږ ته جوړ کړل. شل میلمانه دغه ناتخوانان مو اړ خبرونه تر غوښتل غوي پر ناتخواني او پر ژوند او پر ترنمونو پر دیشان ورسره جګدل چې مستقیم اوریدونکو ماړي کني ولې غویم پښتنې لرلې.
خاغلی نصرت وایي دوی د ناتویونکو لپاره د خبرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو ناتویونکو لپاره رای ټولونه پیل کړه چې له بیلابیلو پړاوونو وروسته پکې له لومړي تر څلورم مقام ناتویونکي غوره شول. هغه وایي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالۍ به دوامداره وساتي. دا چې ترنم څه معیارونه لري او ښه ترنم څه ډول کېدلی شي ځوان شاعر او ترنم کوونکی بخش جمال کریمی پړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنم د غږیزو هنرونو لړل یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره د ښې هنجرې تر څنګ د ښه شعر انتخاب د یو مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډیر اړین دی. د دې تر څنګ بل مهمه مسأله هغه پکې د شعر روح سره بلدتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پرته ده. د دې تر څنګ یو بل مهمه مسأله پکې د الفاظو کلماتو درست اداینه ده.
ترنم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی ګڼ شمېر مینوال لري. په ډیری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپلو زمزمو او ترنم له لارې غزلونه او شعرونه لا خولي کوي او ځانګړی موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند مې هم غسه بے خوندا دے زہم ہغسے جوند میں ہما غسے بے خوندا دے زہم ہغسے یاران میں ٹنگو مگر نن محفل توار نغلم یاران میں ٹنگو مگر نن محفل توار نغلم دوی حت من تارا یاد ویو زبیا مرم حغسی جوند میں ہما غسی بے خوندہ
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې په دې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر امینه فنا شعرونه خصم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبې درې لومړنی ناولونه کتاب چاپ کړی دی دغه کتاب کې د پښتو ژبې د درې لومړنی ناولونو یادونه شوې ده په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل ښودل شوي دي چې دا لومړنی درې ناولونه په کومو دلایلو سره یې موږ او تاسو ویلی شو چې دا دي دغه کتاب په 400 مخونو کې هاشمی خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی
په افغانستان کې د تریو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثر یې سره هم نظر نه دي نو په افغانستان کې د درې لومړنی ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او به تربیت زوی د نور محمد ترکی هغه لومړنی درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوي دي
زما هدف د دغه کتاب لیکلو نه او بیا دغه درې وړو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلاف ټکی چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیاوې چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مثلا نور حل شي او یو پریکړې نتیجې ته په دې اړه ورسیږو نو لاندې قبل هم دغه تحقیق ترسره کړ اختلافي ټکو ته اشارې د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه دغه اختلافي ټکي را څرګند کړو چې دغه لیکوال دغه دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم لنی کما په افغانستان کې د دې درې لومړنۍ پښتو او چاپی ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی کلی منابع ته مې مراجعه کړې ده یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده مثلا څنګه په اول ځل دغه لومړنۍ پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی کله چاپ شوی دی او دویمی او دریمی هم داسې نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړی دي او ټول غدا دلایل مې به ورسته ورسره یوځای کړی دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی دویم دا دی دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپی ناولونه
په دغو درو ناولونو کې انصر صاحب د پټه مینه دوه سره مین ورونه او بے تربیته زوی کې ل نقدي اصولو ساس په نظر کوم یوې نسبتا ډیر د ناول په اصول برابر لیکل شوی
دې ته باید فکر وی چې دا فن کې درې لومړنی پښتو چاپ شوی ناولونه دي کله چې مونږ دغه خبره کوو چې دا لومړنی پښتو ناولونه دي نو دا مو باید په پام کې وی چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول د پاره یا د ناولیت لپاره مطرح دي، ممکن ده په ځینو کې ډیر کم وي، په ځینو کې به زیات وي. په هر صورت زه خپله په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ ته بحث کوو، پټه مینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی، دغه کې دې ته پام پکار دی چې دا یو ډول د سوژې له کبله داسې دی لکه یو بهرنی ناول، مګر په پښتو لیکل شوی دی او ژباړه نه ده، لږ تر لږه موږ ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوې چې دا د کوم مشخص اثر ژباړه وي. خو د پدا په 1311 هجری المریز کال کې په لومړی په اصلاح ورسپانه کې دا دغه وخت په اصلاح ورسپانه کې چې خپل برهان الدین کوشکی کې د اصلاح د ورسپانه مسؤول مدیرو دا چاپ شوی دی، او دغه لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله هم د دې ځای نه شروع شوی ده. هلته ورته لیکل شوي دي چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده، مګر مشخصه ژباړه نه ده، یعنی یوازې سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده. جالب اثر دی، او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناولیت یا منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی، او جالب موضوعات هم لري. زما په نظر د ناول لیکنې ډیر خصوصیات په دغه اثر کې شته دی. دویم اثر چې دی هغه دوه سره مین ورونه، دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اصلاح ورځپاڼه کې په 1311 کال کې دا چاپ شوی دی، او دغه کال بیا دا په پاورقي کې چې د لمن لیک کې چې د اصلاح چاپ شوی دی، ورسره په کتابي بڼه هم دا د اصلاح د ادارې له خوا خپور شوی دی. په دې کې هم ځینی البته لږې اوږدې قیسې، کله کله لږ ځینې ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته، خو عمل کولی شي. خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ ته خپل خاص ارزښت لري. درېیم ناول چې هغه د نور محمد تریکي ناول دی، او بې تربیته زوی، هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو ګڼو کې چاپ شوی دی. دغه ناول باندې موږ ډیر زیات بحث نشو کولای ځکه چې دا متاسفانه نیمګړی چاپ شوی دی، یوازې درې برخې چاپ شوي دي، بشپړ زموږ په کلاس کې نشته دی چې ډیر بحث پرې وکړو. خو زموږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لاندې کابل خپل ارزښت لري. دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا ښاغلی ډاکټر ژړک دا د یو په کتابي بڼه هم خپور کړی دی، او له نیکه مرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي، دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی.
د همدې ناول په اخیره کې لیکل شوی دی چې نیمګړی، یعنی همدغه نیمګړی برخه تاسو بشپړه خبره کړی.
او نیمګړی همدا کوم چې پاتې ده او شته ده او په کابل مجله کې راغلی ده، دا همدغه برخه راغلی ده. متاسفانه بل برخه هیڅ پیدا نه شوله، د نور محمد تریکی په ژوند کې هم دغه نور پیدا نه شوله. غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې دا همهلته ورکه شوې ده، نوره نو بیا نشته دی. خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کاپي نه وه، له همدې کبله د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري، هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته هم ورسېده او د واک پر ګدۍ هم کېناست، هغه ناولونه بیا چاپ کړل، په ښکلې بڼه چاپ کړل، مګر بې تربیته زوی د همدې خاطره چاپ نه کړ په هغه وختونو کې چې دا نیمګړی و.
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد ترکی دې ته هم اشاره کړې ده چې د اصول سره آشنا نه دی په علمي ډول باندې، لیکن روسل کچنګ چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوالو په لیست کې چې روسي ناولونه به ورسره خبره شول. انصر صاحب بیا هم که همدې موضوع ته راشو، د کرکټر کشن له پلوه، د پلاټ له پلوه، د داستاني نثر له اړخه، د صحنو له اړخه، په دغه حسابونو باندې په دغه درو ناولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یوې له زمان نه پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري؟
اول خو کوم چې په فایل کې هم دې ټکي ته اشاره وکړله، د ځینی معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په داستانی ادبیاتو کې، د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې، په ناول لیکنه کې خی چې ډېری برخې دلته غسې نه وي. یعنی موږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو، دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله، نور محمد تریکی د دغه آثار دغه بې تربیت زوی په سریزه کې همداسې کلی دي چې یعنی دا لومړنی کار دی. یعنی دا مگر روسی آثار چې دی مثلا د بنگ مسافری ده، یا څاړه ده، یا سپین ده، یا سنگسار ده، دا بیا جالب شیان لري. سړی ډېر پرې بحث کولی شي د کره کتنې د اصولو په رڼا کې او هغه لیکنه یې نثر یې، خو دای لومړنۍ لیکنه ده. او همدې دغه خاطر موږ ته ارزښت لري چې یعنی په دا داستاني کار کې د لومړنۍ کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنۍ اثر زما په نظر مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د خوب معرفي له پلوه، حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهان الدین خوشکتی په پټه مینه کې دا د انسان دننه روان څنګه زوریږي، یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري، خو دغه مینه شته دی. او دغه رواني نظر هم دی خوري د ځان سره، او حتی دغه وروسته چې بیا کمی پیښې په ده باندې راځي، او یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي، دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټر نو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهان الدین خوشکتی په پټه مینه کې موږ ډېر جالب اړخونه لیدلی شو، او د صحنو په تصویر کې هم نسبت دی نورو دوو اثارو ته.
لا انزور صاحب څخه په مننې پرې خبرونه کې وړاندې د یو پزړه پوری دود نشه پاړه اورېدلې شي. نشه څو لنډې مصری وي چې په پای کې دعایه بند لري، او د ماشوم د زیږیدو په درېمه یا اوومه ویل کې شي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته هم پښتو. د کتاب پر پوښت لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د شغلی نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوی، څه لیکل شوی.
په کتاب پښتۍ باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی، او همدا نوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومی کې چې دا ټولنیزې مقالې دي، د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو، یا دلته داخل کې چې دا کوم ټولنیز موضوعات موږ لولو، دغه پښتو موضوعات راخیستل شي. اول خو په پښتو لیکل شوی دی کین لوري ته، د کتاب انګلیسي د کین لوري نه هم دغه سلیکو، بیا په شی لوري کې هم دغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټن ان ترانسلیټډ هم لیکل شوی دی، یعنی یو ځل پنځول شوی او بیا هم دغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب، فهرست چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافي سره ارتباط لري، لکه د افغانستان لنډه پیژندنه، او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري، لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکي نشي درک کولی، لکه یوازې توپ.
بالکل، په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پر اخیستم په همدې خطر باندې چې یو خو وزموږ نیت دا و چې په لومړیو کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کو په نه کتابتون کې دی پر لیکه کو څو په خارج کې، یا د افغانستان بهر غوا هیوادوال شي چې شوی دی یا ملت کورنی زیګیدلی دی غو د افغان لیکوالانو لیکنی ولولي نو دغه موضوعات هم په نظر کې نیولې خو بیا چې دلته ختیس پرندیو ټولنې د کتاب چاپ ته ټټر وهنه په دې خطر باندې د موضوعات په کې زی په زی پاتې شو ټولنیز موضوعات هم پکې شته د افغانستان د جغرافیه حق نه دغه شین چې د پندې خطر پکې زی پرځې شي خو دغه ټولنیز موضوعات برخه یې زیات دې ملکره بیا دغه شاند
دا یواز د ټوب نه مطلب څه ده د دې عنوان لاندې کوم موضوع تاسو راخسته
پدې کې د یواز ژوند یا فرزندغه د ارواپوهنې نگانه مونږه ته د یواز ټوب ژوند څومره ننګ انتشابېری یزنی خلک غوړ یواز دي ووسیږي پټونه کې غنګونو بیروبار نه خوخي وي یا فرزند اندیښمن کیږي دغه موضوعات په کې کټ مټ راخستل شوی دی په پښتو ژبه باندې بیا په انګلیسي باندې هم دغه کټ مټ ژباړل شوی هم دی کډواله ولوري سره حتمن تر زده کړه کولای شي
لیکوال شاغلی نوري څخه مننه
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
دا ازادي رادیو مجلې په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شعر.
کنور څنګه کې د لاسونه په پرمر ولیکم رونا بواخل مسپی دی با پر سحر و لکم ده گل ترشند برا توی لکنک حد سما ده گل پر پانو برنگونا معتر و لکم ده وجمو خیال با دست پر لی پلونو کی وکرما شنی ارواگانی با زنگل تا پر نشتر و لکم دستور بار با ده بنو تر قلم و باسما پکایناتو کی بخبل نم پر قمر ولیکم زب ملال سم پروین بسم زهره بسما زب وغاڑی تا دنیمش بی گوهر ولیکم زب وغاڑی تا دنیمش بی گوهر ولیکم
لشایر یو لیکوال آغل ملال تخپو مننه چې دا شعر پر ازادي رادیو مجلې لورولې وو او سم د ځواني شاعر امينه فنا شعر د دوی په شخ
ما تیارې رڼا نکړې زچا تړي ونشوم ما تیارې رڼا نکړې زچا تړي ونشوم غلی غلی سوزما شور نکړم لمبه نشوم دې ته مینا موایا دا خو مې توپ نه دی دې ته مینا موایا دا خو مې توپ نه دی تر پسې مړ نشوې زه تر پسې مړ نشوم سخت و د هجر شپه دواړو درد هستی و سخت و ده هجر شپا دوار و درد اغستی و تا تا هم خوب ندرد زه هم هیچ ویده نشوم وچه با ده چه وچه دوم رنا کردو که هم ستاز را نطور نشو زه ده تا خب نشوم نما سکون در کرلو نتا شرنگ ولیم تک ما تو رز نشوی زم تا تشب نشوم دادی زکانی وکری یو دیورم بکوم دریاب دادی زکانی وکری یو دیورم بکوم دریاب داسی دی فنا کرم چه زان تا هم خکار نشوم دا سه د فنا کړم چې ځان ته هم ښکار نه شوم
لا مینه فنا په مننه ل شیر به اتن ته مخکړ ملي اتن د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې شامل شو وینسکانسن پانتون لنن یو سلو چلور بیا کال مخکې تأسیس شو. دا پانتون د امریکا د متحده ایالاتونو د وینسکانسن ایالت تر ټولو پخوانی پانتون دی چې د مدیسن په ښار کې ودان شوی دی. دی پانتون په 2012 میلادي کال کې څه باندې $100 میلیون په چیړونو ولګول. د یو راپور له مخې چې 2 کاله مخکې خپور شو، پکې وینسکانسن پانتون د ټولې نړۍ 55 مهم پانتون ګڼل شوی و. البته په ځینو نورو راپورونو کې دا پانتون د نړۍ 50 مهم پانتون حساب شوی دی. وینسکانسن پانتون 40 پانځي او څنګ لري چې په لسکونو سره محصلین پکې درس وایي. ملي اتن د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجیب آزاد پالو چلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پانځي په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه به نور لشغلی آزاد خبر
تقریبا کابو د شیوان شولان دی یو برنامه و چې د پونتو نور استادان هم دا وسیو پکې ځکه هغه مسئله ته ورغلم نو دا غوږی د رئیس ته معرفي شوم او ما ویل چې بده د شکولو هنرونو د ډپارټمنټ د دانس په دا ډپارټمنټ شکولو هنرونو د پونځي د دانس ډپارټمنټ کې پیلا بیل ڈانسونه لکه ده این کلاسیک ڈانسونه پکر که ده عربی پی زنگری تو ده ایجیپشن ڈانسونه پکر شوست بوله نو ما ده خبه ده رئیس ده شوریه ده که ماست که چیلی ممکنه بی ده افغانستان ملی اتن البته اگه ملی اتن از تشریه که نو ده بیاره لگو گوشتله چه ده مفصل پرپوزل شکل سوالی که ما او ده افغانستان ده ملی اتن اگه طول تاریخچه چه تر اتن ده دا زرګونه کال تاریخ لري او د دقیق تاریخ نه معلوم شکل پای سره زرګونه کال رئیس دا افغانستان کې په ټولو پښتنو سیمه کې د کرشیا غالې هم کرکټس کیږي او تاسو کوي نو ډېر هم څه د خپل بورډ اف ډایرکټرز دی هم مدیریا بورډ یې هم په کښې نسته چې باندې یې خپل سټېشن په دې خبر ورکړم کړی دی نو په دغه ډول باندې دا ومنله او ډېر خوشاله سره او دا یې د ښکلي هنرونو د پوهنځي د
په نصاب کې د اتن شاملېدل یعنی څه به کوي اوس
د اتن د ملي اتن په نصاب کې داخلېدل په دې معنی چې کوم محصل هم چې د داس ډپارټمنټ یا د ښکلي هنرونو د پوهنځي څخه د داس په ډپارټمنټ کې ډیګري اخیستې فارغېږي هغه به هرو مرو دا هغه ملي اتن زده وي یعنی هغه ماینر کې به هم وي په میجر کې به هم وي
د اتن خو بیلابیل ډولونه دي یو وخت ما یو مقاله لوستې وه په یغه کې دا راغلي وو چې شاوخوا 2500 ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دغه د وینسکانسن پانتون محصلین به کوم اتن زده کوي
دې حق له خو زه نه یم خبر چې 2500 ډوله به وي که به نه وي هماغه څو ډولونه چې هلته د مختلف ډولونه پریکټس هم اوس کوي پروجیکټور باندې د مختلف زما په مرسته باندې د مختلف ډول اتنونه پیدا کړل لکه هغه لوی اتنونه چې هغه مثلا وزیر اتن ویلی شو مثلا د پټوال اتن او بیا لوی پکتیا کې بیا بیلابیل ډولونه لري د زازو اتن مثلا د منګالو اتن او د احمد زوی اتن او په کل کې بیا ملي اتن چې هغه اسانه شکل بل ملي اتن د پایل دی او بیا په څنګ کې دغه نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري البته دا لوی ډولونه چې ما یې یادونه وکړه دا به ټول دی هغه پریکټس به کوي اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اتن په نامه باندې شامل دی هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اتن په نوم یعنی یو ډول دی هغه اسانه ډول دی اغه طرح نصاب کې شامل دی نو دغه لوی ډولونه چې دي دا به ټول دی پریکټس به کوي
ورسره لدی چې اتن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین کنارینه دي که نجونی دي کې دې چې دوی له اتن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي لکه مخکې چې ما تاسو ته ویل چې ځینې کسان دا کوي چې شاوخوا 2500 ډول اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي څنګه دغه ستمه لري او هیله لري
او بالکل لکه مخکې چې ما دا ونه کړې دي د 15 څخه فراغت یا نسلور کاله هغه درس ویل په دې معنی چې دا عملی فزیکی دانس دی که آقا تنی تنوی کنو دول نهی آقا یه و برخه ده اما آقا مهم برخه دی دانسونو ده هر دانس آقا ریسرچ دی چیره نده پیغه بانده مزامین لکل دی پاقی که بیاد فراغت وقتی دای خپل تیسز لیکي هغه مرتس مونوګرام توایو مونوګراف توایو هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دی چې یو نه یو ډانس وټا کی او پر کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اتن تاکل کیږي په هغه کې یو ډول اتن باندې ریسرچ کیږي او خپل تیسز وړاندې کیږي نو دای مجبور او مکلف دی چې چیرې ریسرچ ونه کی او په دې باندې مقاله ونه لیکي تیسز پر ونه لیکي خو دا د سره کې ده لای نه سي نو دا داس کولو تر څنګ دا اتن کولو تر څنګ د دې د ریسرچ برخې ترینه برخې مجبور دی.
آزاد صاحب مننه. اوس په د وسکانسن د پانتون د ښکلي هنرونو د پنځه د محصلینو د اتن د نخمی یو برخه د ازادي راډیو مجلې لاوریدونکو سره شریک کړه. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او بیا شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لونو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولېږي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پوراپور کې.
یا رب کردگارا
دا ترنو مهم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشره وای. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پوارې کړه را سره پستې شې دې کړه کی کولا او کول چیکرا پدنو سان قطار قطار یا رب کرجگارا
کله چی په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنو مویونکی له زېږېدنې څخه درې ماویا هم و مورز راغاړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امين پرویل کیږي.
بشر روز لی مور دی د مور دستر متور دی ولا نور باندې کور دی بل مور نست پلار یا رب کرجگار امين. تاثیر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټول لړیا کل مهار یا رب کرجگار
د نشرې په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې وي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشرې یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشرې ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشرې ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ په کې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتبېتي هم په کې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي معنا شیدې راوړه او میلمانه راغلي دي او سیالان راغلي دي او چاکلیټ راوړه او نخود راوړه کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه په کې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کېده. مانا زموږ په کندهار کې دا شی رواجونه دي یو چانم خړی نو می احمد وی دی خړو ته وای.
مخکې به نشرا پر شجنه ماشوم یا انجلی نه ویل کېده، خو نشروونکی شیر محمد وای وس دا دود مات شوی او یو شمیر خلک پر خپل او زیږیدلو لونو هم نشروونکی غواړي.
انجلی ویل کېږي د انجلی نشرم ما سره ستا د مثال په توګه یو بیت بزت تویم.
زو کړې مونجلی د اسمان سپینه سپوږمۍ ده وا وا د ګل غوټي د په غونچو کې د ګلانو امین کې مؤمنانو.
په کندهار کې په خوانیو او هم یو شمیر وسنوي شاعرانو نشری لیکلې دي. موسا کلیم وحدت چې د نشری یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشرا د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملی نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دی.
نشرا په کندهاري سمه کې د ډیر په خوا څخه دود لري. په خوا زمانو کې به نشرا د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدل، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوشتل او غوی بیا امین امین ورسره وای. د په خوا څخه په کندهار کې کم ولسی شاعران چې و دا غول خوا څخه نشری د وجود لري. اکثر په هغه نشرو کې موږ ګورو ملایان وي، ملایان د نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند یا نور دغه سملایانو لیکلی دی. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر وو دغه له خوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کیږي، بې سازه ویل کیږي، خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشي دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادي ده، سبحان کیا منو
لحمد راپور سره دا سجی رادوی.